د وړو د لاس نقشونه یو کنه یو بے معنی غوندې حرفونه یو کنه یو د افلاس مازیګریه جاج مواخله د ماخام سوی رنگونه یو کنه یو هر یو خار هر یو بازار په مونږ ډکته سر ځان غوندې سیزونه یو کنه یو خپل وروره په ایمان ایمان یې وایا خپل وروره په ایمان ایمان یې وایا مونږ پردي کمربندونه یو کنه یو مونږ د یو بل نظر څنګه جوړېدی شو یو تلبره دیوالونه یو کنه یو که هر سوره نه چا ګرد سندلې نه دی بیا هم خاندو تصویرونه یو کنه یو او نظرونه نظرونه یو کنه یو مجسم محبتونه یو کنه یو چې بې یار وي هم هغه کم نصیب وي مونږ د یو بل نصیبونه یو که نه یو او مو د پس چا د وفا سندرې ووې زوته یې آوازونه یو که نه یو په خالی خالی ګوګل د کائنات کې هنګامې او هنګونه یو که نه یو رخسارونه مو د وخت هنر پارې دي د خپل دور تمثیلونه یو که نه یو او دنیا لاره د مزل وخت لاره وې دی مونږ د وخت خپې او لاسونه یو که نه یو او دا خو ټوله د قیصر فراخ دلی ده دا خو ټوله د قیصر فراخ دلی ده ګنی ټول درنه پندونه یو که نه یو ګران اوردونکو السلام علیکم ستړي مشئ د ډیو ریډیو پروګرام غزل محفل کې زه تاسو قربا رحمان بودنه تاسو ته د زړه د طلب خیر اغلی بیم ګران اوردونکو د غزل په دې محفل کې با سو خبرې چې تیر ځل ما کړې وي یاد ساتو او هغه بداوي چې موږ به مختصر کلام خپل اورو چې راشو نو سفرمایشي پروګرام نه دی یا پکې بل داسې اوږدي کیسې نشو کولای البته چې راشي خپل نوم وای خپل ځای نوم واخلی او خپل کلام راته وروي خو د دې غزل محفل څنګه چې ما تیر ځل ویلی وو انداز د نن نه بدل دی او تر سو پورې چې زه ستاسو کوربم دا انداز به هم داسې روان وي چې موږ به په دې محفل کې هر ځل د ځان سره د پښتو ژبې نه یو پوهه شخصیت یو استاد ملګری کو هغه مونږ ته د شعر په اسناف باندې داغه په باریکیو باندې او داغه په ټکنیک باندې او داغه په مفهوم او مقصد باندې خبرې کوي نن په دې لړکی زمونږ لومړی میلمه هغه له قیصر اپریدی دی قیصر اپریدی شعرونه تاسو اورید دغه شعرونه ما د هغه د کتاب لا دوانه ویل قیصر اپریدی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې خپل لومړی کتاب د مات کو دی ریحان په نوم چاپ کړی وو د هغې وروستو د قیصر اپریدی اصل نمونه د عشق نور دی دا هم د شاعرۍ کتابو بیا د نثر کتابونه لیک او تخلیق او جمالیات یو نظرتی جاج د نثر کتابونه دی د هغو لا دوا خیرې د شعر کتاب دی او د څخه وروستو یې دوه کتابونه نور روان دي چې یو پکې شاعري س عجب سړی یم س عجب سړی یم او بیا بل کتاب چې دی تحقیق دی او بخی دا هم تنقید دی او د دې نوم دی تخلیق څېړنه او کره کتنه زموږ سره ملګری کېږي د کراچۍ نه هغه له قیصر اپریدی سړي مشه قیصر اپریدی صاحب موضوع غزل غزل راتوه په پښتو شاعرۍ په سنب کې د دې پہچان یا د دې پیژنګلو صدا غزل موږ څنګه پیژندې شو غزل څنګه جوړیږي
ډیره مننه بومیری صاحب زما خیال چې کوم څوک د ادب سره خصوصا د تخلیقي ادب سره په سنس حواله باندې څه تعلق لري سرشته ور سره لري نو د هغې دپاره به دا سوال چندان څه مشکل په ځان کې ونه لري البته کم کسان چې بیا مطلب ته نوی راغټ شوی وي او یا مثلا مطلب ته راغړېدو اراده لري نو دا غي د پاره قدم په قدم چې کم سوالي نه مخې ته ودرېږي پاره کې یو دام دې سوال دې او دام ډېر اهم سوال دی چې دا غي د پاره پوهېدل ور باندې ډېر ضروري دي. زه په خبره لږ د دې نه راولي سما چې شاعري د تخلیقي ادب یو حصہ ده او په شاعري کې بیا چې کوم مختلف اصناف دي هغه مثلا موږ په مختلفو نومونو باندې پیژنو چې په هغې کې کتا دا روبائی دا نظم دا بیا دا نظم مختلف قسمون دی یا مرسیا دا وغیرہ نو پدغا سے پدغو اصنافوں کی غزل چی دے دا ہم دا شاعری یا سنف دے زان یا مستقل سنف دے خود غزل بارے دا
قیصر افریدی صاحب تاسو غږ لگ لگ ماتی کی ز فکر مند شم زما غږ اورې سم او تاسو د پاره ممکن نه چې د خپل ځای کې کوم ځای کې د غلطه کې کوته مړې خلاص وي یا داسې یو طرف ته چې سیګنل پکې پوره راتلې شي داسې کول شي جی تاسو خبر کوله چې غزل د تخلیق
اما دا خبر کوله چې د غزل لمو اصناتونه د غزل ځانګړتیا چې کومه هغه دا ده چې یو خاطر نه صرف شاعري مختلف اصناف بلکې د ټول تخلیقي ادب اصناف چې دي نو هغه دا دی چې هر یو سنف کاغه مثلا ناول دی کاغه افسانه ده کاغه ډرامه ده او که مثلا بیا په منظوم ادب کې نظم دی یا قصه ده یا رباعي ده هغه په خپل ځان کې دا دی چې هر یو سنف په ځان کې ځان دی او موضوع موضوع دا خبره هم لږ نیمګړې ځکه ځانم چې څوک خلقي ادب کې ډېر دا د واقعنګاري د واقعنګاري په طرف شي نو چې هر یو تخلیقي سن چې دی هغه په خپل ځان کې یوه واقعیا ده. دلته د هغې په مقابل کې چې کله موږ غزل ته ګورو نو غزل چې دی هغه په خپل ځان کې یوه واقعیا نه ده بلکې د غزل هر یو شعر چې دی هغه په خپل ځان کې یوه واقعیا وي. مقابل کی غزل کی نہیں تھا ہر شہر کی چمکی ہو آپ کے پلاس روی ہو غزل تو پنجو شہر میں منحصر ہوئی بھی مطلب ڈالے چنوں تھا پہو غزل کی پنجو رجمن ہو یا پہو غزل کی پنجو کتو یا پہو غزل کی پنجو روبائے ہو
خبر ہے غزل دا دا صنف دے چی دا حقی ٹول شیرون چی دی حقی موضوعات دا حقی انتخاب دا موضوعات جان جان لکے دیشی اور ددی ہم امکان موجود دے چی تمام شیرون پہ یو موضوع ویل شی دا سی ہم کے دیشی مسلسل غزل
وقت نه حاصل کړي دغه مقبولیت نه حاصل کړي څومره چې د غزل اړې غزلونو مقبولیت حاصل کړي او په کوم غزل کې چې هر یو شعر ځان له کړي او ځان له پاره شعر کې سمدا
سمدا زبر تاسو نور ته پوسونو هم کومه دا خو تاسو د غزل اجتماعي موږ ته پدې باندې یو جایزه واغسته خو په غزل کې ټکنیکی او د هغه ضرورتونه چې په غیم دنه تاسو کوم څنګه تاسو خپل خپل خبرو کې شروع کیول چې دا به د هغه اوریدونکو لپاره څوک چې وس شاعري شروع کول غواړي یا د شاعري شوق لري نو موږ بده کې چې په غزل کې شعرونه سو کې دي شي د غزل مقطع او مطلب ورته خایو په غزل کې ردیب او قافیه بده خبرې کو خو زه اوریدونکو ته هم چې اوریدونکو تاسو هم ټلیفون کولای شي 001202205003 قیصر خپل سیم ته تاسو نه کولای شي د غزل په موضوع باندې تاسو ټلیفون دزو خو دې مخ کې چې موږ ټلیفون دل په شروع کې یو غزل چې د عبدالرحیم روغانی دی عبدالرحیم د روغانی د غزل د پښتو ژبې یو هنرمندي مینا ګل ویلې دی د مینا ګل نه د عبدالرحیم غزل روغانی غزل اورو او د عبدالرحیم روغانی د غزل نه رسو چرا شنو قیصر اپریدی صاحب نه تاسو او زه په شریکه پښتنې کوم تاسو خپل کلامونه ماته ورول شیول تاسو کلامونه به هم اورو زمونږه زمنګا په نظام کې تکنیکی نظام کې لږ مشکلات دي قیصر اپریدی صاحب من غزل لانو شوورولې تاسو نو بزړه تاسو کوم چې د غزل هيئت راته خو د غزل وجود راته خو پدې کې سس بې دنه مختصر مختصر
جی مېری صاحب د غزل ته ټول اول چې کوم چیز ده هغه د دې مطلب ده
لومره شعر چې ده
مطلب د غزل هغه جی بالکل مطلب غزل هغه سروده ده چې دا غي دواړه مصرې په کوم مثلا ردیف پکې نه هم وی خو کافیه پکې ضروری ده دواړه مصرې به هم کافیه وي او دا د دې لپاره ضروری ده چې د غزل په شرایطو کې زیاده خبره هم شامل وي چې به نه پسته چې د غزل څومره شعرونه تکراریږي نو هر یو شعر چې ده وړاندې مصره به آزاد وي مګر دویمه مصره به په کافیه کې یا پر دې کې یا په دواړو کې د مطلب سره هم آهنګ وي هم آواز وي او د دې لپاره چې د کافیه کوم علم دی د کافیه چې کوم اصول دي د کافیه چې کوم شرایط دي هغه شرایط ته برابر وي
لکه مثال په توګه د وړو د لاس نقشونه یو کنه یو بے معنی غوندے حرفونه یو کنه یو پدی مطلب کې قافیه کمه ودا او پدی مطلب کې ردیف شتا کنه دا تاسو وای زم نور لږه دا
بالکل لیکن نقشونه او
حرفونه
دا قافیه ده او د دې نه پسته چې کوم دغه هغه پر ردیف کې راځي نو بیا تاسو کله دا غزل اورول زمو مشکل کو باور دې چې او د دې نه پسته چې بیا څومره شعرونه تکرار شوي په هغه کې هر یو شعر د هر یو شعر باندې به سره آزاد ده کافي ردی په کې نشته مګر دا غیر په هم به سره د مطلب د کافي او د ردی په تغیر تره
لکه مثال په توګه د کډو منې شعر د افلاس مازیګریه جاج مواخله د ماخام سوي رنگونه یو کنه یو اوس په دویم شعر کې رنگونه د هرپونو او د نقشونو قافیه ده او یو کنه یو دا مسلسل ردیف ده قیصر اپریدی صاحب شعر کې په یو غزل کې سو شعرونه کې دي شي په دې باس کو خو زه اول هغه کلام چې اوریدونکو ته مې غوښته چې ووره ما د مینګل په غږ کې د عبدالرحیم روغانی او بیا چې راشو ساسو منور ته پوسونه هم کو اوریدونکو نه بشیرونه ورچا اوریدونکو نن موږ ته د غزل کم شعرونه ورګرن اوریدونکو په دې سندره پسې سمدټه کسل ټلیفون نکول شروع کړي راځي چې مینګل نه عبدالرحیم روغانی ووره
چې
زه رحمان بندنه مودا ډی ریډیو پروگرام دی غزل محفل زمنګا دن غزل محفل خصوصي ملما استاد حغله قیصر افریدی صاحب دی منګا په غزل دن باسکو په غزل ځان پو او خو دا محفل تاسو دین تاسو مقدر کوم چې ټلیفون نو کوي سپنا وصال لومنه اوریدون کده د کوټینا ستړي مشه سپنا وصال
دی بلی وی سپ تاسو ته او تاسو ګرام مل متا د دې ور دي ټول کار کوم 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 سلام علیکم خل دې دې تاسو روح جوړي
ډیر مهرباني وعلیکم السلام او زمنګ د دې نوی انداز د غزل محفل نو منی او ریدون کې تاسو مبارکي وي او سلیم شتر ته وایو صبر اته وره
بلی وی سپ تاسو نه هم لرم او غزل می هم راوړي دي چې کیسه رفي دې سپ من ته خبر او کې
سو شیرونه درته وایم که غزل درته وایم خلکو ته به مکمل او شي او زیات تپوسونه به نه کوي یو تپوس صرف وکړئ مهرباني وکړئ اول تپوس وکړئ بیا راته غزل واورئ تپوس ځان سره لیکم وایا سمه
ده مخکې به درته دا یو تپوس وکړم چې ویل کېږي چې غزل پوره غزل اووه شعرونه وي او بیا ځینې شاعران وي تر پنځه شعرونو پورې غزل لیکي آیا لکه دې نه هر څومره چې کېدی چې عمره زیات لیکلی شي که نه
سمه ده
نو
ضروریمه
چې څنګه غزل باید ولیکل شي چې هغه د پنځه شعرونو غزل
زبا 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 تاسو ته بالکل ډیر کوله تاسو جو کوم د قشن تاسو نه زما په کار دی ډیر زیات ادبي او وګد باس پنه کو بس موږ غواړو چې نوی اوردون کې کم چدي طالب المان دا غوړه لپاره دا پروګرام چې د پوهه کارو کې ډیره مهرباني زبردست سپوست ته سپنا وشال خپل کلام راته وروا دیو تاسو ته
شیر
نو ارشاد او غدا
چې دیو بل نشو ارمانونه خاوري د یو بل نشو ارمانونه خاوري مونږ خو پتا نه کړ ځانونه خاوري او ته راځي لاسه پتا مې ما په انتظار مې کړ وختونه خاوري دنیا کې نور څه دي خدا به اوري دنیا کې نور څه دي خدا به اوري چرته غټي چرته ګلونه خاوري
واه دنیا کې نور څه دي خدا به اوري چرته غټي چرته غټي چرته ګلونه خاوري
او یو شی په کې د خبر هم ویل چې زمونږ غمونه کمیده نه لري زمونږ غمونه کمیده نه لري زمونږ په زړونو کې غمونه خاوري کیسه رفي دې چې ته وایې چې زه غزل لیکلی شم که نه بل هم باندې چې تاسو خپل چارواکو سره خبرې وکړي د یولسو بجو نه دي خو ستاسو پروګرام سم اورېدل کېږي خو د دولسو بجو خپرونه چې کوم ده دا بالکل نه اورېدل کېږي ډېره زیاته مننه
ډېره مهرباني ډېره مهرباني ډېره پته مو اوسه عبدالاحد احادي صاحب ستنه مشي درته وایم
مننه ګرانه سلامونه او احترامات ته همدارنګ تاسو درې ملما ته او ټول چې کار کوم کو ته وړاندې کوم
وعلیکم السلام ډیره مهرباني صبر اته وره
ګرانه ما خو خپل مورنۍ ژبه دری د پښتو د خبره پیژم نه ما یو آزاد نظم لیکلی دی نن ما نظر په غوړم کا وخت تر سره
خا دا با دا با حدیث اپتا ته ځکه اجازه درکو چې ته که اجازه مونږ درنه کړ دالو اله ستونزه به دا جوړ شي ځکه ته وایې جبه دې مور نه چې درې دا خو بل زل لچ راځي نو پروګرام به شروع کې به خامخه اوري چې په غزل کې په نظم باس روان دي نو منې زل دې قیصر افریدی صاحب تاسو په اجازه
به ته
خا غزل راته وایې مې خبره نه نشي غزل راته وایې چې خپه نشي نظم به بل پروګرام کې وره
پلتون د ښه غزل او د ښه خیال يم پلتون د ښه غزل او د ښه خیال يم تګي تګي د الهام او د وصال يم
وا ډیر ښه
شمار
وا
مننه شمار د ستورو لا تر اوسه چارا نه کړو
وا
شمار د ستورو لا تر اوسه چارا نه کړو بے جواب ستا په مخ کې هغه سوال یم
و ډیر خسته دا ستا مور نه جبه نه دونه کمال شیر دی کلی دا بیا وای وا 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 وا
مننه شمار د ستورو لا تر اوسه چارا نه کړو بے جواب ستا په مخ کې هغه سوال یم
وا
او ګرد غبار می مخ نه لري کچیون شي
ګرد غبار
گرد غبار می مخنه لری کچیرون شی په مثال لکه دل مریم جمال یم
وا
مننه سکم بختی سکم بختی چې د زړه مې یو باسي زه تیارې رنا کوم بل مشال یم
وا
آواز دربی
ډیر خسته وا
جی
او شیر دې پکې ګر په بار مې مخ نه لګی کچروم شي په مثال لکه د مر یم جمال یم کم بخت چې د زړه مې وباسي زه تیارې نه کوم بل مشال یم روغ به نور لور کوم خو زه خپل روغ به نور لور کوم خو زه په خپل مات کندول کې بس کم چې کولال یم
وا زه په مات کندول کې بس کم چې کولال یم ډیر ښه کوله خیال دې
او مننه وای ندی سوزم ما یریگا ما و چتکرا ندی سوزم ما یریگا ما و چتکرا احتی سروت نیم
دیر خیستا دیر مننا دیر تشکر احادی صاحب منگ سر بلا اردون که جیمت خان وزیر د کراچۍ نه دی او دا غین رستو بیا مونږه په دې تپوسونو او په دې کلامونو باندې باس کوو هغه قیصر افردی صاحب زمونږه ملمه دی جیمت خان وزیر صاحب پخیر علی
وعلیکم
السلام
پروگرام
جمعت خان وزیر صاحب هر شپنی په هفته کې یو ځل وی او زه فکر کوم تاسو صرف دغه وخت پروګرام اوري کنه زموږ شپږ غنټې پروګرامونه چې په دې کې یو غزل یو هفته کې صرف یو ځل وی ډیره مهرباني محترم قیصر افریدی صاحب یو خو سپنا وسال تپوس کړي دغه تپوس موږ هم درنه کوو چې په یو غزل کې پوره غزل سونه شروع نه کړي شي او یو غزل کې زیات نه زیات یا کم نه کم شروع نه سونه کړي شي ډیر شي تپوس کې زموږ یو بل تپوس هم دی وغدا چې آیا مقطع کم زکه چې تخلص یا کسر شاعر وای هغه پکې ضروری ده په غزل کې کنه
جی د میری سند خبر چې د خور خبر تاسو تکرار کړه زکه چې د هغه خبرې باندې پیلا پوښښو نو ما اگر چې لاري نه پسا کلا ری شي او راول نه په هغه باندې پوښښ ما هو مخې د خبره کې لګا غزا غو نه راتله لا
ها جی
نو زه بار له اوس دا غي په سوال باندې پوښوم کله چې تاسو تکرار کړل تر څو پورې چې د غزل په اړه چې د استادانو د فیصلو تعلق دی او تر څو پورې چې ما دستي دي نو دا مې اورېدلې دي چې د غزل شعر نه د جفت وزه پاک کوي مثلا درې پنځه اووه نهه یوولس بیا په دې باندې تسلسل کې ما دا اورېدلې چې د غزل شعرونه تر اوولسو پورې په کار نه چې وي یعنی تر اوولسو شعرونو پورې د غزل استادانو د دې نوم ته اجازه ترکړې ده زه خپل صرف دا ویل غواړم چې هر یو سړی چې کله غزل لیکي هر یو شاعر چې کله غزل لیکي د هغه سره د خپلو تاثراتو د خپلو خیالاتو یو چپه وي یو خود وي یو موج وي زه نشم ویلی چې ګنې د هر یو شاعر شعر چې دی هغه به په تاسو کې را یو ځای کېږي په جفتو کې نه نو د دې د دې پابندۍ زموږ خیال چې تر اوسه ډېرو شاعرانو خیال هم نه دی ساتلی بس کوم چې د شاعر تاثرات را ختم شو ال تک هغه خپل غزل ختم کی او دا دې کم نه کم شعرونه چې دی هغه درې په کار دی او عملا تر اوسه چې څومره غزلونه لیکل شوي دي نو په هغه کې ما دا چې غزل د نظر نه ده تر شوی چې د درې شعرونو نه یو څلورو نه کم دي
ها خو کم نه کم تاسو وایئ چې درې او زیات نه زیات اول څو قیصر افریدی صاحب زما خود اول څو نه ډیر زیات زل ډیر زیات شعرونه اوریدلې دي مثال په کراچۍ کې هم د شاعرانو شته دي لکه ستاسو د اثر شاعر یا تسنیم داسې په افغانستان کې داسې په خیبر پختونخوا کې په خوانو شاعرانو کې د اولسو د برچ دې په دې وروختي دي د غزل نه اختراع دي د قوانینو نه کنه ضروري نه ده
انا زما ما خپل خیال په تاسو ته مخکې پیښ کوم چې هر یو شاعر د خیالاتو یا د هغه تاثراتو یا د هغه جذباتو خپل یو موج وي او دا موج د دې لپاره ضروري نه ده چې دا د ارومرو په یو لسو کې را بند کړي او په یو لسو کې را بند کړل شي یا دا د ارومرو په جو اساکو کې را بند کړل شي په جوتو کې دا همدغه وجه ده چې شاعرانو د دې پابندۍ خیال هم نه دی ساتلی او ستا خبره بالکل صحیح ده چې کمو په زړو په خوانو شاعرانو کې وګورو که په نو شاعرانو کې وګورو نو هغې داسې د غزل نمونې هم مخې ته راوړي دي چې هغه د اوولسو شاعرونو نه زیاتې دي.
سمه ده.
د دې مطلب دا دی چې شاعر چې دی هغه د دې خبرې پابندي نه شي ساتلی، بلکې هغه مجبور دی چې د هغه سره د خیالاتو یا د خپلو جذباتو کم موج وي، هغه موج چې په کوم ځای باندې نیچرلي
تخلیق چینا چې د غزل کله بیدل شروع شي باید دا بهیږي بهیږي بهیږي، په کوم وخت کې دته احساس وشي چې په دې جام کې په دې غزل په دې چینه کې اوبه په کمیدو دي، په غزل په کار چې مقطع ویل شي او خبره ختمه شي. د دې سپنا چکم تپوسو هغه بز د نکوم بل چې د کلام څنګه او عبد الاحد حدیث باندې به هم لګ ډیر باس کو، خو مې تپوس بل کړو په غزل کې مقطع ضروری ده کنه؟ ضروری قیصر پردي صاحب.
جی بالکل، دا بنیادی سوال ذکر دی چې د دې سره د غزل د غیرت یو خبره تړلې ده، څنګه چې په غزل کې مطلب ضروری ده، بیا د مطلب نه پس ته د هر شعر د بیل مصری او د کافی او ربی په لحاظ د مطلب سره هم اهنګ کېدل ضروری دي. دغه شان په غزل کې مقطع هم ضروری ده، او کله چې په غزل کې د مقطع لوازم پوره شي دې مطلب دا دی چې موږ سره د غزل چې کوم مشخص هیئت ته هغه هیئت پوره شو. نو کچري ځینې غزل دا سیمي چې په هغې کې نور ټول لوازم پوره وي مګر مقطع پکې نه وي راغلی، نو دا هغې چې د غزل چې کوم مشخص هیئت ته هغه هیئت پوره نه شو. چې هیئت پوره نه شو موږ چې غزل ته دا غزل نوم ورکړی دی دا مو د خپل مشخص هیئت په بنیاد باندې ورکړی دی. نو لحاظ چې کله هیئت پوره نه شو غزل ته د غزل ویلو موږ سره جواب پاتې نه شو. دغه وجه ده چې کوم مخکې اساتیزه وي نو هغې دا خبره کړې ده چې په کوم غزل کې مقطع نه وي هغه غزل چې دی غزل نه دی هغه بیا شاید رباعي ورته وویلی شي یا مثلا
یا دې نیمګړې غزلو ته ویل شي. ګران اوردونکو قیصر افریدی صاحب تاسو اورئ، او د مقطع مختصر خلاصه داره چې مقطع د غزل هغه شعر دی کوم ځای کې چې شاعر خپل نوم تخلص کاروي، لکه قیصر افریدی صاحب شعر چې تاسو ته مورو. نو قیصر افریدی صاحب په دې شعر کې مقطع ده دا خو ټوله د قیصر فراخ دلیله، په دې مصر کې قیصر چې دی دا د تخلص دی، دا خو ټوله د قیصر فراخ دلی ده، گنی ټول درنه پندونه یو کنه یو. دا مکتب دی غزل کم چی دیار لسیرونه دی. دی غزل کی یو بلا خصوصی خبره ده وغه ده مطلع ثانی، په یو غزل کی مطلع ثانی زده وی په دی بوز باس کو، خو دی نمخ که چمک دا بازو کنو دا سپنا چکم تپوسو هغه دا چې د هغې کلام باندې قیصر صاحب تاسو مختصر نظر کلام تاسو ورېدو، او دغه شانتي په دې باندې هم مختصر نظر چې عبدالاحد احادیث صاحب چې په دری مورنی ژبه ده خو په پښتو کې دغه شعرونه ورول، مختصر مختصر خبره پوکې قیصر صاحب.
جی بالکل، زما مختصر رائے د دواړو غزلونو په باره کې دا ده چې دواړه غزلونه تر څو پورې چې د غزل د ټیکنیک خبره ده، نو د ټیکنیک په لحاظ ما ته دواړه غزلونه ډېر ښکلي وښکارېدل چې په هغې کې ما ته داسې هېڅ خبره محسوس نه شوه چېګنې د دې خور په غزل کې یا د دې بل رو په غزل کې چېرته څه ټیکنیکي نیمګړتیا په نظر باندې راځي. دا دی چې تر څو پورې د خیالاتو خبره ده، خیالات چې دي هغه بیا عالب کېدای شي، متوسط هم کېدای شي، د ټیټې درجې هم کېدای شي. او دا دی چې په غزل کې ضروري نه ده چې ټول اشعار دي د اعلی او حرفوي ځینې پکې کم راتلی شي ځینې پکې ده. بنیادی خبره دا ده چې د خور په غزل کې چې کوم بنیادی مزاج دی هغه بېخي د سوانیت سره هم اهنګ و، زه په دې خبره
لکه مثال په توګه غیدا شروع ویلو چې دنیا کې نور سدی خو دا باورې چرته غټۍ چرته ګلونه خاورې، او ضرور د غزل تاسو خبره کوي هغه په کې شعر د تیم په تاسو باسو کې گرد غبار می مخ نه لری کړ چې رون شي، په مثال لکه د نور یما جمال یم.
جی بالکل، ټول نغټه خبره ده بنیادی صاحب چې په دې کوم خاورې ردی چې دی نو ډېر ډېر څو ډېر یو عجیب خپل نسواني صورتحال په غزل کې پیدا کړی دی، بلکې نسواني نفسیات یې په کې پیدا کړی دي ډېر په باریک انداز کې. نو دا خو د خور د غزل مبارکې زما
رائے وه
کمنټس جی ضرور غزل دا ده چې هغه ظاهره خبره چې بیخي د خپل مزاج مطابق د نارینه مزاج مطابق په هغې کې خپل جمال او جلال دواړه په ښه صورت کې موجود وو، سره د خپلو تکنیکي لوازم وو. خو تر ټولو زیات چې زه په کومه خبره باندې خوشحال شوم نو هغه چې دا خو وضاحت وکړي چې چونکې پښتو زما مورنۍ ژبه نه ده، نو په دې غزل کې زما زیاته توجه دې خبرې ته وه چې د یو غیر اهل زبان په حیث باندې وه دی په کوم ځای کې ژبه ټیک استعمالوي او په کوم ځای کې مثلا ژبه ناسمه استعمالوي. خو ما داسې وکتل چې بیخي زمونږ د اهل زبانو په شان هغه زمونږ د ژبې زمونږ د روزمرې محاورې د الفاظو د هغې د استعمال یو بهترین لحاظ ساتل او زه په دې خبره ډېر خوشحاله شوم چې دې کوم څه کوم بیا دې خبره وزات چاته نه کوي چې زه خیر اخلي زبان
ډېر ښه. او د غزل د متلیړو منې مصره په پلټون د ښه غزل او د ښه خیال يم دی وس لا هم د ښه غزل په لټون دی. ګران اردوونکو د قیصر خپل سیم نه د متلې ساري تاسو کو خو بل کلام بل شاعر چې کوم ما منتخب کړی دی د نن غزل محفل لپاره هغه د رحمت شاه سائل، او د رحمت شاه سائل د کلام براتوري هارون باچا دین بلک سات د پاره خونوالو بیرته چراشو نو تاسو بیا ټلیفون نو کوي چې تاسو ټلیفون نه لیک سم شي نو بیا به نور ته پوسونه نه کوو، صرف تاسو به کلامونه راته وروي او قیصر اپریدی صاحب به زموږ د ځین نور ته پوسونه ځوابونه ورکوي. خصوصا قیصر صاحب دا تپوس دا رای چې د پدی به تپوس کو چې په غزل کې نارینه مزاج یا خزینه مزاج سمانه لري او د دې پابندی شته ده کنه نارینه چې دی اغم په خزینه مزاج کې غزل لیکل شي. کوم مثال راته راکړی خوان بو کې په خوانو کې دا کلاسیک دا مثالونه موجود دي، خو راځي چې تر دغه ځوابونو پورې رحمت شاه سائل سے وورو د هارون باچانا.
داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے د پختنو کسے خدا سے بیوانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوے پسو سرم خو سرمو نژل کلو ن پسو سرم خو سرمو نژل د پشکال ور یزیدا سے بے باران نوی داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوی داسے بیشوندن داسے بے جانا نانوی Thank you. چرتا دا سی پشات لے او دا خندانا نوے دا سی بیش وندن دا سی بی جانا نوے دا سی بیش وندن دا سی بی جانا نوے
گران اردن کو تاسو هارون باچا اور دو در احمد شاہ سائل کلام ویلو د پختونو کو سی خدا سے بے ایمان نه وی او دین مخ کی چم کلام اور دلیو هغه و د عبدالرحیم روغانی عبدالرحیم روغانی غزل او د احمد شاہ سائل په غزل کې د موضوعاتو فرق چ دی پدی به هم لګی خبرې کو فرمای چې درزم او د پختونو کو سی امون سره دی وتلې شاعر هغله قیصر افریده قیصر افریدی نن موږ ته پوښتنه کوو چې غزل باندې موږ پوه کې غزل څه ته وایي غزل څنګه لیکل کیږي په غزل کې شعرونه څوک سونه وي او د غزل مزاج څه وي موږ سره اوریدونکو دي جاوید خوشحال پشین نه ټلیفون کړی دی سو ټلیفون نه پورته کوو چې خپل کلامونه راته ووري بیا به نور باس کو جاوید خوشحال په خیر علی
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
وعلیکم السلام یو غزل در پر شرکوم ات پر میدارن ساس پاس سیو تو لا ردی مستی جالی
ارشاد ارشاد
مخفو او هنر پکان ولی تیارو زما پو او هنر پکان ولی تیارو ملګری لمر پکان ولی
وا زما پو او هنر پکان دا خوري خشیر ماته خاري زما پو او هنر پکان ولی وا
تیارو ملګری لمر پکان ولی او چې په ګل به هم د نو ول مهران يم خلق میں اکثر پکانو ہو جائے
واہ
شرافت ہم دشمنان را تپیتا کرل شرافت ہم دشمنان را تپیتا کرل ہر شپہ را تسوکوار پکانو ہو جائے
واہ دیر خائستا
دیر در سر بلند اور تشکارے جم
واہ
دمر دیر در سر بلند اور تشکارے جم سمر دیر میں سپس سر پکانو ہو جائے
دیر خائستا
دانشوی میں او غروب کوئی پا اکل ندان او خو گوری
خوشحال صاحب ساسونو واقعی خوشحال شم چې صرف مختصر کلام مراد وورو بل اردن کې دی عمران حسیر د پېښور نه عمران حسیر په خیر علی عمران حسیر پېښور نه عمران زمغه غورې عمران ټلیفون لیکه یا حقیقت ده او یا پکې مشکل دی چې ما غنوري
نه دا بوتنه کوو چې په شریعت باندې لږ خبر او کې په غزل کې شریعت باندې
په غزل کې په اشارت باندې یا اشاریت باندې
اشاریت باندې
ښه اشاریت باندې او ته خپل شاعر یې
جی بالکل زبا یو غزل لته یا مختصر بهر کې لري کله اعلان
اه خو کو استاد ته پوس نن جواب در نه کوته خو پکې خو بنه ځکه چې نور ته پوسونه لګنه خلم
ځکه نه پکې جی نه پکې
ز اصل کې نن کوشش زما دا دی عمران حسیر صاحب نن می کوشش چې د غزل په ټکنیک خبر وکړو په ټکنیک کوچی دی کنه بیا پدې کې په مفهوم په موضوع په دې باریکیو کنایو باندې ک خیر سره نن پرونه شونه بل زلبې خو تاسو خپل مختصر کلام راته وروي به سره بل اوردون کېم دی ارشاد
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مننا جی مطلب ہے غزل رخ میں پسیتلو نہ دے
واہ
رخ میں پسیتلو نہ دے دا یو کار ہم کڑو نہ دے ہم خپلو کی اچھے وی ہم خپلو کی اچھے وی دا ملما شڑو نہ دے او دا حرام توبہ توبہ دک تری ہر یو ستو نہ دے
واہ
او لاڑ حیا اور کشوا زیگرا باندی غنے دے
واہ
او داد پختنو وینا داد پختنو وینا دا ستم لر غنے دے او تبرا ولید مرگ او ماشے دے ککنے دے او ہر امور ویرو نکڑی ہر پلار جڑا غنے دے
واہ
او بید خپل کامنن بے دخل قامنن خر تڑن شلونے دے او جگہ میں شملہ ساتی جگہ میں شملہ ساتی دا خویو پڑنے دے
وا
او حسے دے بدنام شیطان هر ګریم اور لړو نه دی
وا
وی ما ته وم پختو
خوشحال خان خټک کلام بدلتا خوشحال خان خټک وای چې زلف چې پیدا دی خو دیدار لره کنه خدا ته ټولو پاکه رکھے اوس دې نصیر د خیبر ایجنسی څخه
السلام علیکم بدوی صاحب
او بخا وعلیکم السلام نا مسل مصر می غلط ویل زلپ چ پیدا دی خو گزار لره کنه خوشحال خان خټک د مصر داسې ویل وعلیکم السلام زلپ چ ولول شي خو گزار لره کنه مهرباني نه اله محمد جی عمران
دنیری صاحب نصیر احمد نصیر یم د خیبر ایجنسی نه تاسو ته او تاسو درون ملما تازه نکیلو پرځای نه وړاندې کوم
وعلیکم السلام نصیر احمد نصیر صاحب
او یو غزل من در سره شریک کم دا سه مات ګوټ غوندې
او ډیر مختصر راته وای چې ګډه شیرونه ونه وای خو خره سره خدمتون کې دی جی نصیر صاحب
لند بهر غزل مې دلام خوخ کړی دی لند بهر غزل
ها ارشاد
مطلع رزو
ارشاد
یار یوان کبی خکولای یار یوان کبی خکولای تو زل ورک کلای
ډیر خیسته دا ډیر خاوسته مطلع دا یار یوان کبی یار یوان یوان نکبی خکولای وا
یار یوان کبی خکولای تو زل ورک کلای
دا ډیر زبردست حسب حال او ډیر زبردست شعر دی خا یار یوان کبی خکولای زنګ په جبا کې لهجه کې دا چې په یو لار را سره نزی مطلب دا لیکنه
ها بالکل او شعر راز دی مړ مې زړه د استا په مینا مړ مې زړه د استا په مینا د دنیا د ژوند وتلې
وا
او جادوګری سنوري جادوګری سنوري یم بند په بند تړلې
وا
او اے طبيبا دوا غواړي
وا
اے طبيبا دوا غواړي د زړه زخم مشلېدلې
وا
او اے مظلومه د ظالمنا
وا
اے مظلومه د ظالمنا یا تر غلې یا تر تلې
وا
او جنگ دبل چا د ملګرو
وا ی جنگ دبل چا د ملګرو
په پښتون یې را تپلې
وا
جنگ دبل چا د ملګرو
په پښتون یې را تپلې دا نصیر احمد نصیر صاحب ٹیلیفون لکھے جب فکر کو مقدہ شبیدہ رومن شیر مزیدار وہ جا دگرے سنورے دا دا مصر چې مور د قیصر سره نما خیال دا چې دی دوی مصر چې روانې دي کې بوز دی په غور کې یا با بدردوی یا با د دې دوی مصر په کار چې پریکشن کوي خود کمال 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 سره دغه کمال تعریف کړی دی چې یم بند په بند تړلې کړو منه مصر ته وری نه جادوګر سنورې کنه مطلب دا دی چې دې څه غصې اظهار کوون کې دی خو دې چې کړو دوی مصر وې یم بند په بند تړلې نو سړی ته سړی حیران کی
بالکل
کیسره پرځي سب اوس دغه شیرون تاسو وردل او شیرون علاوه زستا تاسو جواب غواړم چې په دغه دوه خبرو باندې وکړی راته ول خو په مطلع ثانی باندې تاسو په دې کلام چې ما کله اورونو دې کلام انتخاب ما شورن کړو چې زه په کې دا وایم تاسو په دې کلام کې مطلع ثانی دا نظرونه نظرونه یو کنه یو مجسم محبتونه یو کنه یو اور منه مطلع دا مطلع اول د وړو د لاس تخشونه یو کنه یو بے معنی غونډه حرفونه یو کنه یو یو وس مطلع ثانی سونه اهمیت لري په کار د کنه په کار د دې ضرورت وي
د ویری څه دا چې کوم کې د غزل پر روایت کې د دین وړاندې هم شوی دی او شسمره نور شاعران دی یا د مصور متوسط درجه شاعران دی یا دا چې مطلب سائمي بلکې په یو یو غزل کې درې درې ځله هم تکرار کړی دا د دې مختلف کې دې ټول کې دې یو غزل چې په کوم ځای کې غزل د شعرونو په لحاظ زیات طوالت اختیار کړو. نو هسې هم د طوالت کې د یکسانیت احساس سره ولاړېږي، نو دا یکسانیت احساس ختمولو دپاره که په منځ کې دویمه یا دریمه مطلب ورکړلی شي نو ښه تاثر پیدا کوي، نه پیدا کوي. بیا د دا د یو شاعر هغه مطلب موضوعیت باندې انحصار لري چې هغه مثلاً شعرونه لیکي او د شعرونو په دوران کې نیچرلي هغه ته یوه بله مطلب مخې ته راشي. نو تر دې وړاندې هم شوي دي د خلاصون کې موږ هم مثلاً د دې هغه مطابقت کړی دی، او زما په خیال چې دا په غزل کې یو ښه روایت دی، او دا روایت په کار ده چې بندی وساتلی شي، ځکه چې د ذوق په لحاظ د دې سبب چې غیر مفید بیا یو بدرنګ اړخ موږ ته مخې ته نه راځي چې نه راځي. مطلب دا دی چې ښه روایت دی، په کار ده
په کار ده چې وي. او بل دوه پوسنور پاتې دي، خو زه اوس د مقطع تپوس کوم. مقطع هم اکثره د ثانی مقطع منګه نمونی لیدې شو خلک استعمالی مقطع ثانی چې دا دوه مقطع چې دا دی هم دغه وجه ده چې کوم تاسو مطلی لپاره ولا کدی بل وجه به
بالکل دا د دې مونږ دا کې چې دا دی وجه ده چې ټول شاعرانو سره په دغه دوه چې په حال خلک کې کوم شی چې خلک ځنې دی چې په ری کې دا شی شي وي د مطلب دا چې په دې شهر چې دا د خپل تخلیقي میچ باندې د تخلیقي ضرورتونو نه لري شوی هغه دا شي کوي. دا دې په اړه کې کوم چې دا یو ما چې کوم چې د لستون کې دا ورې دې چې زو په کوم بد څه نه ور کوي، بل دې خطا سور ور کوي، چې خطا سور ور کوي نو هر هغه څه چې هغه دې لپاره خطا سور لري په کار باندې چې هغه کاري مساتل شي.
ها
دا دې په اړه کې زما هم خیال
ده. ها او بل خبره تاسو چې وخت کله باز کوو نو تاسو پکې ویل چې د لوریدون کې چې زمون کوم راغلې وا سپنا سپنا وصال او عبد الاحد احدی صاحب دوړو باندې مو چې خبره کول نو تاسو ویل چې په سپنا کې خزینه مزاج وو او په احدی صاحب کې نارینه مزاج وو. آیا یو شاعر نر چې دی غبا تل د نارینه مزاج خبره کوي کنه؟ دی نارینه لپاره دا امکان لري چې دغه د خزینه غزل یعنی د خزې تاثیرات ولیکي یا خزې د سړي تاثیرات ولیکي، په دې باندې کلک باسو کوي مختصر
خبر باو کما چې داخلي زمونه خبرې نه مراد دا و چې جوړو په ځل کې خپل ځان خپل جذبات چې بیا غوې په خطرې کې مناقش کړي دا یو لنډه خبره
ده. سم ده.
او تاسو ګورئ چې په ځل کې مثلا چړي د پاره د زنانه جذبات راوړل یا د زنانه لپاره د مرتانه جذبات راوړل خبره ده. نو دی وخت کې زمونږ مخې ته د مولانا الطاف حسین حالي او فیصل مخې ته راځي چې هغه په یو وخت کې دو شاعرانو لپاره دا یو غن پیدا کړی و چې دین یې په خپل غزل کې محبوب په داسې طریقه استعمالوي د داسې چارو علاماتو سره استعمالوي چې غریب لوستونکي ته دا پته نه لګي چې شاعر محبوب چې دی نارینه دی که زنانه دی وغیره. د حالي دا فیصله چې دا زما په خپل نظر کې کومه تنقیدي فیصله نه ده، بلکې دا د هغې وخت او د یو خاص سماج اخلاقي فیصله ده. او د دې لپاره ضروري ده چې مثلا دا فیصله د اردو ژبې نه علاوه په نورو ژبو کې د هم رایج کړلی شي یا د دې مطابقت وکړلی شي.
ښه او یو اخري تپوس کوم.
جی
او تاسو خپل خبره پوره کړئ.
جی ښه نو دا که ضروري چې دا وو په غزل کې د سماج د خلک اخلاقي نظام مطابق چې تر هغه لږی چې تر هغه چې وی چې په مطابق چې ولې چې تم نه شوه او تر څو پر چې ستاسو د دې سوال ته لږ به په دې کې نه یو خبره کول غواړم چې زموږ د اوریدونکو کو ذهن ته ورسیږي چې څنګه کې غزل او په ځان کې چې کومه موضوع راوړل کېږي دا په لاس موضوع کې څه ترمنه راوړل کېږي دا تخلیقي وي. د تخلیقي مراد دا دی چې دا حقیقي بلکې خیالي وي یا تخیلي وي یا مثالي وي یا غیر حقیقي وي. په هغې صورت کې هېڅ یو څیز ته په دې نظر نه دي تخص وکړ چې دا زموږ لپاره حقیقت دی که نه دی. په حقیقت کې هغه څه چې هغه مجاز وي هر کله چې دا خبره مونږ مخې ته کېږي نو زه دا خبره مې ځکه کول غواړم چې مونږ په یو غزل کې کله د یو شاعر تخلص وو زمين پدې اداره کې ربي عمل دی چې دلته شاعر جوړ ځان یاد کړی دی حالانکه حقیقت دا دی چې دلته شاعر دی چې عوام د شاعر حقیقي وجود یا غیر حقیقي په اشاره نه کوي بلکې په دې سره یو تخیلي کردار په دې شاعر کې ځای شوی وي په داسې صورت کې یعنی مون مطلق په شاعر باندې دا کار تر نشي کې څنګه چې هغه مثلا چونکی نارینه ده نو ولی د زنانه او جذبات ظاهر کړي دي شاعر مثلا زنانه ده ولی د نارینه او جذبات ظاهر کړي دي که چېرې تاسو خپل مزاج خپل زور کې قبلوي او مثلا په داسې طریقه چې هغه په ځای د دې چې یو لوستونکی یا بل لوستونکی زوق په اعتراض وکړي بلکې هغه ته ښه خوند ورکوي ریسپانس ورکوي نو زما په خیال دا چې هیڅ کتابي پابندي نه ده په کار او نو زما په خیال دا چې پابندي مخه ته راغلې ده
لکه مثال په توګه نور د قیصر ناره ناره د زما دا مې منشور دا مې اعلان دی پیرا دی شعر کې کوڅو قیصر افردې یادې چې د خپل ځان یادې او د هغه په اعلان باندې دی دا شعر منسوب کوي نظم دی دا کې دی چې دا سی یو تم فکر وکي هو کې دی چې د شعر کې قیصر چې دی هغه د قیصر د ځان نه مطلب د خپل ټولنې سوک مشروي سوک سیاسي راهنماوي سوک پیروي سوک استاد وي سوک سوک دانشور وي سوک انټلیکچوال وي سوک نړیوالا لارښود وي دا سی دا قیصر افردې صاحب
موضوعات پتہ لگے چلتے کی مرید خپل احساسات ظاهروي نو ضروري نه ده چې هغه شاید پیر چې ده هغه د یو خاص صفیح وجود باندې منطبق کړو او دلته مرید چې ده هغه نه دی مراد شاعر واخلو نه بلکې دا دواړه تخیلي کردار دی یو د تخیلي کردار خاصیت بلی چې چون کې هغه د هیڅ چا نه دی چې بنیاد باندې په دې وجه کله چې هر لوستونکی نوري نو هغه د ځان کردار ګڼي خود ځان ورسره په تخیل کې هم اهم کولای شي د دې دنیا چې د شاعرۍ په باره کې زموږ دروس زموږ مطالبه دا په کار ده یا د شاعر یا شاعرۍ نه زموږ خواهش دا په کار ده چې دا موږ کوم تقلي په مجازي دنیا کې راکوي چې هغه موږ هغې ته په مجازي ته نظر کې ګورو هغې نه به د حقیقت مطالبې سختې او کلاسیکي ونې مطالبې نه کوو
کیسره پر دې سه پروگرام بیخي ختمېدو تر نږدې شو او زه به اوریدونکو ته وایم ک تاسو چې دا پروگرام خوښ شوی وي نو موږ په غزل پر روان پروگرام کې بیا هم باس کولای شو په دې کې لکه څنګه زموږ اوریدونکو راغلي وو هغه ویلو چې په اشاریت په خبرې وکړي د اوریدونکو ته ما په شروع کې ویلو وسم بخنه غواړم عمران حسیر صاحب نه چې کوم موضوع باندې باسو نه شنو بل پروگرام کې کوشش کوو چې په کنایاتو باندې په اشاراتو په تشبيهاتو او په نور رغونه چې د غزل کوم نه پاګې باسو کو قیصر ابرز سي پټوت لو کې په مختصر یو منټ وخت کې کې د شي جواب راکې چې نن ما د کلامونه د درې مختلفو شاعرانو او اوردونکو ته اورول یو پکې رحمت شاه سائل وو د چا د پښتونونو د قصو ذکر کو یو پکې روغانه سیبو چاچی ویل فرمایا چې درزم او اخیره کلام بزاورو مده خوشحال خان خټک هغه د زلفو د ولول کېدو خبره کوي د درې وړو موضوعاتو کې کوم موضوع څه شه ده لکه د خټک یا د روغانی یا د سائل یو مختصر غونې خبر کوله پېښه په اخر کې
بنې چې لږ بخښنه وغواړم ځکه چې تاسو سره وخت لږ دی او چونکه تاسو د بنیادی سوال باندې زه پوه نه شوم نو آیا زه حق لرم چې دا سوال تاسو نه دوباره ریپیټ کړم که څنګه چالو
او دا سی وکړو چې بنګ با حق سوال چې دی زه بل پروګرام کې وکم وخت را سره خدمت دو کې دی او زه چې سوال کوم تاسو بیا جواب وینم وخت باندې می پاتې قیصر پردې صاحب را روان پروګرام چې کله کو نو موږ باندې غزل باندې دا موضوع مخ کې بوزو کو تاسو خوخه وي بالکل بالکل غزل کې د غزل په تکنیک تن خبرو شو نو په خیال او په موضوع او په تخیل او په فکر به خبره کو پراتلونکي پروگرام کې زه رحمان بونری او زما د پروگرام پروډوسر نایلا محمد استاد سنا غواړو اجازه ته په اخره کې د مینا ګلنا یو وار ووره خوشحال خان خټک قیصر افریدا یو جهان مننه
Zalvi chival valshi, nukh palyar.